دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا په مردان کې د ځانمرګي برید، له افغان وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د امریکا د اعلان، په پاکستان کې د خبریالانو د ناخوندیتوب په اړه د خبریالانو د ژغورنې د کمیټې د اندېښنو، او د قبایلي سیمو د ای پی آی د پروګرام د کارکوونکو د احتجاج سربیره نور راپورونه هم درته واورو. خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته واسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ کې تیر ورځ په یوه جنازه کې په ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شو. په راتلونکو ورځو کې به امریکایي چارواکي د طالب مشرانو سره خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي په تیر یو کال کې د کډوالو شمیره څه د پاسه 15 ملیونو ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې تیر ورځ په یوه جنازه کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته رسیدلې. په دغه حمله کې د صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوی دی. هغه مخکې د عوامي نېشنل ګوند غړی پاتې شوی او وروسته یې د آزاد امیدوار په حیث وټونه وګټل او په تحریک انصاف ګوند کې شامل شو. د مردان ضلع د پولیسو یو مشر طاهر ایوب وایي په پیښه کې تر 30 زیات کسان ژوبل دي.
جنازہ کی شوی دا دغه کې دا څه خاص ایکسپیکټډ نو د ان پی ا د نور صدا سپاکانو کسان نو جنازه وی نه موږ اول خبره یې د پرمن سکیورټی تنظیمات کو ان پی ا سر دغه دغه خطر وا او غل من سکیورټی ورکړو د پولیسو له ور سره کوم پکې شي چې یو زخمی دی او دوه پکې شهید دي.
د پیخې جوبل کسان د مردان شیخ ملتون کمپلیکس او په تختبای کې نږدې روغتون ته وړل شوی دي او اته زیات جوبل کسان د پیښور لیډی ریډنګ روغتون ته وړل شوی. پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې پرون مازیګر خلک په شیرګړ کې د یو پیټرول پمپ د مالک په جنازه ولاړ وو. څوک چې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی وو. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د وژل شوو د کورنو سره د 3 لکو او د جوبلو سره د 1 لک روپو د مالی مرستې اعلان کړی. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا به په افغانستان کې د روانې شخړې د ختمولو په لړ کې یو لومړی ګام وي. دا اعلان د طالبانو د قطر په دوحه کې د تیرې نهې په ورځ د دفتر پرانستلو وروسته وشو. د امریکا ولسمشر وویل د دې دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو باراک اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر به اسانه هم نه وي.
We don't anticipate this process will be easy or quick.
مونږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندی وي، خو مونږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای پر مخ یوسو او په عین وخت کې مونږ خپلو پوځي کوششونو ته هم ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ
وکړو.
بلخوا طالبانو په یو بیان کې ویلي دوی د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د افغانستان د ملي د مسلې لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې ویلي دوی به یوه ډله د طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته لیږي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پرمن خبرو غږ کړی. په افغانستان کې یو امریکایي چارواکی وایي د وسوالو لخوا په باګرام هوایی اډه په برید کې د 2 عسکر وژل شوی دي. دغه چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي ښکاری داسې چې دغه عسکر د ماټر ګولې او یا په راکټي برید چې په دغه اډه شوی پکې وژل شوی دي. دا پیښه د طالبانو د هغه بیان څو ساعته وروسته مخې ته راغلی چې پکې دوی د امریکا سره د امن خبرو پیلولو ته رضامندي ښودلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر وسه هڅه وکړي سو د ملکی خلکو د مرګ جوبلې مخه ونیول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه پر نه هغه وخت وکړه چې نېټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړ. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترسکاټ اول د هغو پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او پکې عام خلک وجل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر یو کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یو این ایچ سی آر په خپل کلنی ګلوبل ټرینډز رپورټ کې وایي دا شمیره په شام، مالی او نورو ځایونو کې د شخړو له وجې زیاته شوې ده. په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه خلک، یعنی په هرو 4 سیکنډونو کې یو کس په تیر کال کې په زوره له خپل کورونه ویستل شوی دی. یو این ایچ سی آر وایي په داخلي توګه د بېکوره شو خلکو شمیره څه د پاسه 4 میلیونو ته رسیدلی او 1.6 میلیونه خلک د دغه هیوادونو بهر تللی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انتونیو ګټریس وایي 55% کډوال او په داخلي توګه د بېکوره شو خلکو شمیره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخته راغلی. په ټول جهان کې په 4 کې یو کډوال افغان دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جرمنی برلن ښار ته رسیدلی. هغه په شمالي آیرلند کې د جی 8 هیوادونو د غونډې وروسته د برلن په ټیګل ایرپورټ کوس شو. ولسمشر باراک اوباما نن د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره خبرې کوي او بیا به وروسته زرګونو کسانو ته له برانډنبرګ دروازې سره وینا کوي. 50 کاله مخکې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي په دې ځای کې د ویشل شوي برلن له خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې وه. اوباما په 2003 کال کې برلن ته سفر کړی و. هغه وخت د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشرۍ ته کاندید و او 2 لک کسانو ته وینا کړې وه. باراک اوباما د خپلې مشرۍ په لومړۍ دوره کې 2 ځله جرمني ته سفر وکړو، خو برلن ته د ولسمشرۍ پر مهال دا لومړی سفر دی. او بل خبردار شي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نیوی پله د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه وکړه، خو څرګنده کړه چې لا هم په ځینو برخو کې کار پاتې دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د وی جنازې پر مهال په ځانمرګ برید کې پلسګونه کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي. پولیس چارواکي وایي د ترګرو هدف د ځای ایم پی یو
ام پی اے صاحب خطرہ ہوا اور اگر لمن سیکورٹی ورکر ہوا دو پولیس والا اور سڑا ہم پکے شہید سے اور سب پورے خوندہ کا شرخ بھی اور چاہے مواری لا فی الحال نہ قبول کرے.
امریکایي چارواکي وایي له افغان طالبانو سره به د سولې په اړه خبرې اترې ژر پیل کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو لخوا د رسمي دفتر پرانستل به د سولې پر هڅو څه ډول اغیز وکړي. د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي
په تخنیکي لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید په تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله نمایندګي ده چې د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم او سیاست کې ونډه واخلي.
د قبایلی سیمو د ای پی آی پروګرام کارکونکو د تنخواو نه ترلاسه کېدو او د نوکریو د نه پخېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په پېښور کې احتجاج کوونکي وایي په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د خبر پښتونخوا د مردان ضلع په شرګر سیمه کې 13 ورځې په جنازه کې د سوي ځانمرګ برید په نتیجه کې د مړو شمیره 13 ته رسیدلې او په دې پېښه کې تر 16 زیات کسان ټپیان سوي دي چې د پېښور او مردان ضلع په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړل سوي دي. صوبایي حکومت په پېښه کې د ټپیان لپاره د 1 لک او د مړو د کورنیو سره د 3 لک روپو د مرستې اعلان کړی دی. نور حال د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګل سیمه کې 13 ورځې په جنازه کې د شوي ځانمرګي پیښې د مړو شمیره 13 ته رسیدلې. پیښه کې ټپیان له 16 زیات کسان د پیښور او مردان ضلع په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. صوبایي حکومت پیښه کې د ټپیانو لپاره د 1 لک او د مړو د کورنۍ سره د 3 لک روپو د مرستې اعلان کړي. دا چې په مردان او خیبر پختونخوا کې دغه پیښه د ترهګرۍ لویه پیښه ده او د 20مې حلقې د ایم پی اے عمران مومن په شمول پکې 2 پولیسي اهلکار هم مړه شوي دي. سیمې د امنیتی انتظاماتو او شوې پیښې په اړه مشال ریډیو ته د مردان ضلع پولیس افسر طاهر ایوب وایي چې ایم پی ای عمران مومند ته دوی سیکیورټي ورکړې وه. دوی وړاندې وایي
سیکیورټي انتظامات دغه پیښه همداسې شوې ده چې ګڼه وه، ډېره زیاته په جنازه کې شوې ده. دغه ځای کې داسې څه خاص ایکسپیکټډ نه و، د ایم پی یا د نور څه داسې پارټیانو کسان نه وو. جنازه وي نه هغوی موږ اول خبرې هغې لپاره موږ سیکیورټي انتظامات کوو. ایم پی ای صاحب دته دغه وه خطره وه او هغه له موږ سیکیورټي ورکړې وه. دوه پولیس والا ورسره وو، هم پکې شهید شوي دي، یو زخمي دی او دوه پکې شهید دي. اوسه پورې خو همدغه شرخوښي دي او چا ذمواري لا فلال نه ده قبول کړې.
خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند چې په حق ویل کېږي چې د طالبانو او شرخوښو ډلو سره د خبرو کولو لار لري، ولې بیا هم د ترهګرۍ د پیښو سره مخ دي. صوبه کې د امن او امان په موجوده صورتحال او د یادې پیښې په اړه مو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله د یوې صوبې یا یو ګوند نه بلکې قومي مسله ده، باید په شریکه ټول سیاسي ګوندونه یې په هواري غور وکړي. پداسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند سیمه کې د امن لپاره د خبرو اترو عمل روان ساتل غواړي، خو د دوی په راتګ سره د ترهګرۍ په پیښو کې لا زیاتوالی راغلی. په دې او د یادې پیښې په اړه مو د سیمه ایزو چارو د څېړونکي سلیم ساپۍ سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو سیمه کې بین المللي استخباراتي عمل دخل نوی ختم کړی شوی، داسې پیښې به دوام لري.
یوازې پښتنو ته نه بلکې ټول پاکستان ته نقصان دی، ټول افغانستان ته نقصان دی. او که تاسو وګورئ دا هر څه د اسلام په نوم کېږي نو ټول عالم اسلام ته هم نقصان دی. البته دا چې کېږي ولې کېږي، ځکه چې په دې سیمه کې چې کم د بین المللي او د سیمه ایز ملکونو د استخباراتو کومه ګنده لوبه روانه ده، تر څو پورې چې هغه لوبه دوام لري نو دغه شان کله به په هغه کې د خلاص والا، کله د ګفت لاس والا، کله بیګیری او کله د ګیری والا خلک به پکې نه وي او ضروري نه ده.
مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یاد پیښه غندلې او دای د سیمې د امن او پښتون قام لپاره لوی زیان بللې. د یادولو ده چې د تحریک انصاف ګوند له واکمنۍ وروسته خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ دا لویه پیښه ده چې د مړو شمېره یې ډېر شو رسېدلې او له شپېتو زیات پکې ټپیان شوي، چې دا وخت د پېښور مردان تختبای په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري. د امریکایانو او طالبان ترمنځ د روغ جوړی خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. دا خبره وروسته تر دې خبره سو چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانیستی او د امریکا ولسمشر دا اعلان وستای. بل ورته کابل اعلان وکړي چې قطر د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي. په دې اړه نور حال زموږ همکار احمد شیبر راکوي.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان د نږدې 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره رسمي خبرې په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبرې به آسانه نه وي. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانیستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي آیرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانیستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزی وویل دی غواړي چې یو ډله قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزی د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهوده العسکریه لها اهداف و استراتیجیه سیاسیه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي استراتیجی او هدفونه لري چې یوازې د افغانستان مربوط دي او نورو ته زیان نه اړوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادو د امنیت ته خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یوازې د افغانستان لپاره نه غواړي، بلکې ټولې نړۍ ته یې غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام وباله او ویې ویل چې دوی تمه لري چې طالبان به اخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغې جوړې د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دو اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډېر کمزوری دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر اسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډېره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانستی. کله چې پرون د طالبانو دوه استازو د دفتر پرانستنه کوله، نو خپل اهداف یې روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې خبرو ته د لارې د پرانستو په هدف یې دغه دفتر پرانستی. البته دا یې هم څرګنده کړه چې له ملګرو ملتونو سره به له دې لارې اړیکې نیسي. آیا د دې دفتر له پرانستلو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنی چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړې ده. نوموړی په ځواب کې وایي
په دې خبره ده په تخنیکي لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي دپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی دپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم سیاست کې چې خپله سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د ملګریتوب رول هم پکې کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوي. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړي. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره اجنډا جوړې کړي، شاید په دوه برخو وویشلای شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو استازي وکړي متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو استازي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستانه باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خو د ملګرو ملتو په خوښه راغلي، دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي؟
یو د هغوی هغه پریکړه چې د امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هېوادونه په راز کې امریکا هغه همیشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و، هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي، د افغانستان په دغه تر اوسه حالاتو کې بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري، ځکه بل بدیل نشته چې هغه ادارې یادونه وشي. په راتلونکي کې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بې پرېتوب وساتي او ثابت یې کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریس سي؟
د دې امکانات څخه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي. اوس چې دوی زی د دې وخت ته ختم دي، هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او زه د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق یو ځل بیا دغه داوا کړی ده چې د دوی حکومت د صوبې د عام ولس لپاره په بجټ کې د تعلیم، صحت او روزګار ډیر منصوبې راوړې دي. خو کارپوهان او د مخالفو ګوندونو غړي بیا وایي چې په بجټ کې هیڅ نوې سکیم نشته، بلکې زیاتره منصوبې د تیر حکومت پکې شامل دي. نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې اورو.
خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف او دوی سره ائتلافي حکومت کې نور واکمن ګوندونه یو خوا کې دغه داوی کوي چې دوی ته د را روان مالکال لپاره بجټ جوړولو کې ډیر کم وخت ملو شوی دی. نو بل خوا دغه خبره هم کوي چې د کال 2014-14 بودیجه کې دوی خپل ویژن یا تګلارې سرګند کړې ده چې راتلونکي وخت کې د صوبې خلکو لپاره به ډیره ګټه وروړي. د نه پورز د پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې بجټ کې دوی د تعلیم د پاره د ټولو نزیاته پنګه یعنی شپک شپې ته 40 روپۍ خودي دي. خو بیا کارپوهان او مخالف ګوندونو غړي وای چې په دغه پنګه کې د تعلیم د محکمې د ملازمینو ترخاګانې هم شامل دي او د خصوصي پروژو او پرمختګ کارون د پاره صرف یو 40 روپۍ په نظر راځي.
ګوره 340 روپۍ زمونږ ټول بجټ ته او په دې 340 روپۍ کې مونږه شپک شپېته 40 روپۍ دا د تعلیم د پاره خو دي دا د بجټ تقریبا 23% راځي.
دغه شان په 340 روپۍ بجټ کې یو سل او 43 روپۍ د کلیس پرمختګ پروګرام د پاره اخوذل شوی دي. خود انګریزي رسپانه دان خبريال او اقتصادي چارو کارپو انتخاب امیر وای چې د روانو پروژو یا اخراجات جاریه او ملازمینو ترخاګانو کې زیاتوالي د پاره فند مختص کول د هر حکومت مجبوري وي. بیا د روان مالکال ای ڈی پی چې اتیا 40 روپۍ صرف 250 روپۍ پکې مصرف شوی دي. د دې په وینا په بجټ کې د ای ڈی پی د پاره یو سل او 43 روپۍ خودل صرف ځانته دوکه ورکول دي.
18 روپۍ دی ویل دي چې مونږ به ترکیاتی بجټ بکو. نو چې تاسو د روانه کال چې کم زی لګیا دي دا وګورئ نو دیکھی دی اوس پورې صرف د 250 روپۍ اوس پورې ترکیاتی اخراجات پوندې لګول را دا سکتور صاحب خپل مو. نو خو پس دا صاحب چې هغه 118 روپۍ پر کوم بجټ دی هغه اساس صرف غپ شپ دی. هیڅ سمور پکې نشتا یعنی دا تاسو کیپاسټی نشتا تاسو جیب کې 500 روپۍ ورته تاسو صرف خوراک دی هغه 500 روپۍ کولی شي نو باقي 450 روپۍ خو هیڅ فائدہ ولې شو کنه.
دا چې په بجټ کې د موجوده حکومت ډیره کمه برخه ده او بجټ سرکاري افسرانو یا بیوروکراټس جوړ کړی دي. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د خزانه سیکریټری صاحبزاده سعید مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو نسم دستي روستو دوی د واکمن ګوندونو سیاستدانانو او د اسمبلی غړو سره په تماس کې وو او د دوی په خوخه دغه بودیجه جوړه کړې ده.
دا څه خبرونه چې بیوروکراسي کړې موږ وټول سانه ولا مخام پورې د پولیټیشن سره د دې خپل چې کوم باقاعده میټینګز بودی خپل چې کوم ائیډیاز ورکول هغه په انکارپوریټ شوی دي. نو دا وینا چې دا د بیوروکراسي کړې دا بالکل صحیح نه ده.
د کال 2014-14 بجټ کې د تعلیم، صحت او بجلی پیدا کولو ته زیات توجه ورکړل شوې ده او په بجټ کاغذونو کې د تعلیمي ایمرجنسي او انرژي ایمرجنسي نمونه ورکړی دي. خو بیا انتخاب امیر وای چې صرف په نمونه نه بلکې د عملی ګامونو ضرورت دی او د بجلی ستونزې حل کولو او تعلیم کې اصلاحات راوستلو کې به ډیر وخت لګي.
د پی ټی آی منجوري سره چې مونږ به انرژي ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو او مونږ به اډوکیشن ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو. اوس دا ایمرجنسي ډیکلیئر خو شو خدا خو قانون به لګيږي. دی باندې هایډل پاور پروجیکټ جوړولو کې قانون لګيږي. اډوکیشن ایمرجنسي کې کوم سکیمونه دي هغه کې تاسو وګورئ نو داسې سکیمونه چې هغه د 13 ګورنمنټ یو
دا یادونه دا چې کال 2014-14 مالی کال لپاره صوبایي بجټ د ګلپورس د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وړاندې شوې دي او بیا د اسمبلی غونډه د زیارت پورز را بلل شوې ده چې مخالف او واکمن ګوندونه به د روان مالی کال لپاره په بجټ بحث کول نه پس د دې منځوري ورکوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د سیړونکو په نظر په پاکستان کې د گاونډي هیوادونو سره د اړیکو او په ملک دننه د امنیتي ستونزو په اړه د تګلارو حقيقي جوړونکي د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې دي. دا چې دا تاثیر حقیقت ته څومره نږدې دي، راځي چې په دې اړه د خپل همکار مجید بابر راپور واورو.
په پاکستان کې په تیرو پنځو شپېتو کالو کې 15 کاله دغه هیواد پوز او 10 کاله دغه هیواد سیاسي ګوندونه په واقع پاتې شوې دي. دا مهال پاکستان د امنیت په حواله ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. د سیړونکو په نظر دغه نامنه په حواله په ملک دننه او بهر د یو عام تاثر ده چې دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې نه غواړي چې په مکمله توګه د ناامنو تر شا لاس لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. خو پوښتنه دا چې په یو جمهوري هیواد کې آیا د هرې داخلي او جی تګلارو پاړه د فیصلو اختیار یوازې د منتخب حکومت نوی او کسنګ د دې پښتنې په جواب کې د پیپلز ګوند د تیر حکومت وزیر اطلاعات قمر زمان خیروای
سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے باقی ادارے
سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ باندھے تھورنا ندی لگول پکار اور غزہ کا چھ پاکستان نور ادارے خپل رول کے اورو رو بدلون رولی اوی ہم دغه عمل نہ تھیری گی مونږ تر ډیر حدا اساسی آئین صفا کړو. ټول ادارے مو د پارلیمان تابع کړي. ولسمشر خپل اختیارات پارلیمان ته تسلیم کړل. موږ د وفاق د نورو برخو او ادارو تړون د وفاق سره پیاوړی کړو. خدا منم چې کله کله په کومه اداره کې څوک د رد عمل په توګه کوم ګام پورته کړي، نو ردی دا معنی نه ده چې همدغه د ټول ادارې تګلاره ده. او بل دا چې تاسو او موږ دا خبره منو چې جمهوریت خو او په نړیواله توګه منل شوی نظام دی، نو ولی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تبا نوی معلومات
خود خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د مسلم لیگ نواز ڈلی یو مخکخ مشر پیر صابر شاہ بیا دا نظر لري.
حقیقت دا ده چې د دې مخ کې یقینا دا سوالات وکړ شوی هم دي او دا چې په حقیقت کې هم چې ډېر کم اختیارات منتخبو خلکو ته ملاو شي دي او چې څو پورې جمهوری حکومتونه که دغه کردار جمهوری حکومتونه وي چې د خلکو د پالیسو د هغې عمل درآمد هم د دې کار وي او پالیسۍ د څوک نور څوک جوړوي، نو کله هغه دا خود انحصاري که نه وي فیصلو کې ها په ځان باندې انحصار د خپل سوچ اور فکر او بیا هم پخپلا د خپل طاقت سره د یزي امپلیمنټیشن هغه کوم کی قوت مونږ نه لرو، نو بیا خود حکومت کولو نه حقدار یو مونږ او نه د ملک چې کوم ده پدا سي صورتحال کې د داسې حکمرانې کې د ملک کلمیت چې کوم ده نو هغه هم خطرات سره دوچار شي.
د پوس پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل چې د سیاسي حکومتونو د خبره کې څومره حقیقت ته چې هغه امنیتی تګلارو جوړولو کې آزاد نه دي او پوز د دوی دغه جمهوری آزادی سلب کړی ده.
وی ولې فوج ته دي چې تاسو راته څه چالو خای فوج خو دې ته نه راغله چې تاسو داسې سره ټیک نه وای یا ټیک وای نه ده. اصل کې دا سیاست دانان چې کوم دي نو په حکومت باندې پوهیږي نه او خپل معنی دې هغه ته هغه نه پوسونه کوي. اصل کې باقی دا فوج یو 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 ډېر په دې ملک کې د الله فضل دی چې داسې اداره ده چې هغه کنټینیوس دي، یعنی مسلسل چې د ملکي حالات دي او د ریجن منطقي حالات دي هغه باندې یو نظر ساتي او د هغې رپورټس ورسره موجود وي.
خو په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری بیا وای چې دغه نظر چې ګوند سیاسي حکومتونه بالکل د فیصلو اختیار نه لري صحیح خبره نه ده.
فوج ایک بڑی سیاسی
قوت موجوده دور کې فوج تر ټولو لوی سیاسی قوت دی او هغه د خپل ادارتي ګټو لپاره په سیاسي حکومت دباو هم جاری ساتي. خو فیصله مشترکه وي، بلخوا فوج هم اوس په خپل سر یوازې فیصله نه کوي. د هغه لوی وجه دا ده چې د ترګری په ځد جنگ کې فوج د جمهوریت او سیاسي حکومت ملاتړ ته ضرورت لري. په تیرو جمهوریت حکومتونو کې فوج دغه اړتیا نه درلوده،
پچھلے جمہوری دور میں اس کو ضرورت نہیں تھی.
حسن عسکری وائی چې جمہوری حکومتونو کې د فیصلو کولو اختیار د سیاسي مشرتابه وي، خو جمہوری حکومت هم هغه وي چې د هرې خارجه او داخله تګلارې پاړه د خپل ادارو مشورې هم په پام کې ونیول شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور بس تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوی. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ کې تیره ورځ په یوه جنازه کې په ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي او تر 25 زیات ژوبل دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوی دی. پرون د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. په راتلونکو ورځو کې به امریکایي چارواکي د طالب مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ویل د دې دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو باراک اوباما څرګندکا چې دا بهیر به اسانه هم نوي. پاکستان د دغه ګام هرکلی کړي. په افغانستان کې په باګرام هوایی اډه د وسوالو په برید کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو غوښتلي چې تر وسه کوشش وکړي سو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره سره د پاسه 15 میلیونو ته رسیدلې ده. دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په ټول جهان کې په سلورو کې یو کډوال افغان دی. د امریکا د ملي امنیت ادارې مشروعي دغه ادارې د نړۍ تر شلو ډیرو هیوادونو کې د 2000 لومړي کال د 11 سپتمبر راهیسې د شاوخوا 500 ممکنه ترهګر پیښو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جرمني برلن ښار ته رسیدلې. هغه نن د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره خبرې کوي او بیا به وروستو زرګونو کسانو ته له برانډنبرګ دروازې سره وینا کوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نیوی پلی د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه کړې، خو څرګنده کړې ده چې لا هم په ځینو برخو کې هڅې پکار دي.
د مهم خبرونو لندزمو لمشال رادیو خواورې دی چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی پیسو باندې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو کې د اداريو مهم ټکي راخستي. راځي چورته غوړسو.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلاب ممکنه تباهۍ د مخنیوي، د ځاني او مالی زیان څخه د خلکو د ژغورلو او د سیندونو د غاړو د آبادۍ محفوظ ځایونو ته منتقل کول لپاره انتظامات ترسره کړي دي. او په دې لړ کې فلډ کنټرول روم او د وزیرانو په مشرۍ کې سلور مانیټرینګ ډلې جوړ کړې شوې دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت یاد انتظامات په یو داسې وخت کې ترسره کړي دي چې د جون میاشت او د نور کله په شان دا ځل هم د سوات، چارسدې، نوخار او د صوبې په نورو مختلفو سیمو کې سیلابونه راغلي دي او د سردریاب، خیالي، نوخار او سواس سیند په غاړو تر لرې لرې د کروندې په زرګونو ایکړو ځمکې آبادې او ودانۍ ګیرې کړې دي. ادارې زیاتوي که دا ځل موجوده حکومت او حکمرانان هم د تیرو حکمرانانو په رنګ یوازې د اقتدار مزې واخیستې او اولس او ملک د تباهۍ څخه د ژغورلو دپاره یې د خپلو ذمېوارو احساس ونه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکه نه راسره کیدونکي زیان به یقیني شي. ادارې اخره کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي او د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلي کې چې د روایت مطابق صوبایي اسمبلی کې کلنی بجټ وړاندې کول نه پس په بل ورځ پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر سراج حق اویل که مونږ ته اعلان کړی شوی پوره پیسې میلاو شوی نو سخ کال به د خیبر پختونخوا د بجټ حجم 1000 ارب وو. خو د دې باوجود صوبایي حکومت خپل وسایلو دننه یو متوازن بجټ وړاندې کو. ادارې مخکې لیکي چې په پریس کانفرنس کې آبادۍ، ټریفیک او تجاوزات سره سره د پېښور د انفراستراکچر په اړه هم خبرې وشوي، کم ته چې د حکومتي توجه ضرورت دی. د ادارې په وینا پېښور څه قدرتي آفت نه دی تباه کړی، بلکې دا د اعلی چارواکو ناقصه پالیسیو او انتظامي لاپرواهۍ دی حالت رسولې دي. ادارې زیاتوي که حکومت دا ښار واقعي ښه جوړول غواړي نو د ټولو مخ کې د ټاون پلاننګ او د ټرافیک منیجمنت په ماهرونو مشتمله یو اداره دي جوړه کړي چې هغوی په تکنیکی بنیادونو یو خه منصوبه بندی پیښور لپاره تیار کړی، ځکه چې د بغیر سم منصوبه بندی شروع کړی شوی منصوبو نتیجې موږ د پیښور خار په سړکونو کتلې دي. مشرک رسپان خپل ادارې کې د لیډی ریډینګ هسپتال د انتظام په حق لیکلی دي چې هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو په هسپتال کې د دوایانې نه ترلاسه کېدو، د ډاکټرانو رویو او د لیبارټری نتیجې ناوخته راتلو په اړه احتجاج کړی دی. اداره وایي چې د سوبې د ټولو نه لوی تدریسي هسپتال د انتظام د معاملو په اړه شکایتونو کې اضافه روانه ده، خو د دې باوجود هسپتال کې انتظامی معاملو اصلاح لپاره سنجیده ګامونه تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. اداره اخیره کې لیکي که په انتظامی توګه هسپتالونو کې بدلون رانغلو او د قابلیت په بنیاد خلکو ته انتظامی عہدې ور نه کړی شوي، نو داسې به د هسپتالونو په اړه په شکایتونو کې کموالی رانشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایف بی خبری اژانس په راپور کې راغلی دی چې پاکستانی چارواکي وایي د شام د کړکیچینو حالاتو له وجې د امریکا د بهرنی چار وزیر پر دې مجبوره سوی چې پاکستان ته خپله دوره وځنډوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې روان د اوړي موسم به دا خبره په ډاګه کړي چې آیا په حقیقي معنو کې افغان ځواکونه د 2014 کال تر پایه د نړیوال ځواکونو تر وتو پورې خودکفیله کېدای سي او کنه. د دواړو مقالو غټکی له خپل همکار اسرار الله مومند اورو.
د پاکستان د بنو چورو وزارت ویلی وو ټاکل شوی وا چې جان کیری به د روانې میاشتې په اخرې اونۍ کې پاکستان ته ورځي، چرته چې به هغه له پاکستانی چارواکو سره د هیواد په شمال مشرقي برخو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او له افغانستانه د نړیوالو پوځونو د وتلو په ګډون نورو یو شمېر مسلو باندې خبرې کول وو، خو نوموړي خپله دغه دوره ځنډولې ده. د امریکا د بنو چارو وزارت یو ویان ویلی دی جان کیری پاکستان ته په ورتلو کې ډیر جدي وو، خو لا هم تر دې دمه څه معلومات نشته چې نوموړی به کله دغه سفر کوي. لمی انتخاباتو وروستو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت د جوړېدو وروستو پاکستان ته د جان کیری ورتګ د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په 2011 کال کې په ایپټاباد ښار کې د اسامه موندل کېدو په ګډون د یو شمېر مسلو له کبله د پاکستان او امریکا اړیکې کړکیچنې شوې وې چې اوس په سمېدو دي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کال کې امریکا خپل زیاتره پوځونه له افغانستان وباسي، د پاکستان همکاري به خورا مهمه وي او پاکستانی وزیر اعظم ورسره په دې لړ کې د ملاتړ هم ژمنه کړې. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې په مشهوګه طالبانو او القاعده اورپکو باندې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا کړکیچنې کېدای شي، ځکه چې پاکستان د غبریدونه د هیواد د خپلواکۍ ضد ګڼي او غندنه یې کوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې روان د اوړي موسم د امریکایي پوځي کارپوهانو لپاره داسې حالات برابروي چې دا رنګ دوی ته به دا خبره په ډاګه شي چې آیا په حقیقي مانو کې افغان ځواکونه تر 2014 کال پورې د نړیوال ځواکونو تر وتو پورې خودکفیله کېدای شي او کنه. که څه هم دا مشکل کار دی او دا رنګ د دې یو ثبوت د افغان ملي پوځ د هسپتال په یوه کوټه کې تر سترګو کېدای شي، چرته چې دوه هغه افغان سرتیري پراته دي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد جګړه کې جوبل شوي دي. په دوی کې له یو سرتیری څخه درې او لبل څخه دوه اندامونه غوس شوي دي. امریکایي پوځ رسمي فرمان جاری کړی چې تر هغې به افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه ورکول کېږي تر څو چې یو پوځي جنرال په ځانګړي ډول اجازت نه وي ورکړی. خو له وړاندې چې کومې پیښې مخې ته راغلي ښایي چې دا قسمه اجازت په ډېر کم ورکړل شي. د افغانستان په مشرقي برخه کې یو امریکایي قومندان وایي له نږدې څخه افغان سرتیرو ته د هوایي ملاتړ ورکولو پر ځای امریکایي پوځ افغان سرتیرو ته روزنه او جنگي سامان ورکوي چې دا رنګ دوی وکولی شي د مشکل په وخت کې مارټرې او نور وسله وکاري. نوموړی وایي دوی غواړي چې افغان سرتیري خپل کار په خپله ترسره کړي چې دا رنګ په راتلونکي کې د دوی چاته ضرورت پاتې نشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې وایي چې د ایران په صدارتي انتخاباتو کې د 4 کلن حسن روحاني بریالي کېدل دا موقعه پیدا کړې ده چې په ایران کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ستونزه هواره سي. نور تفصیل د شاهین بنری په راپور کې.
د امنیسټي انټرنیشنل چارواکي وایي حسن روحاني د یو منځلاري سیاسي مشر په توګه پیژندل کیږي او د خپل انتخاباتي کمپاین په وخت په ایران کې د بشري حقونو نه د سرغړونې د پیښو د مخنیوي ژمنه کړې وه. روحاني غواړي چې د ولسي حقونو یو چارټر خپور کړي، د کوم تر مخه چې به په هیواد کې د ټولو اوسیدونکو سره د هغوی د مذهب، نسل یا جنس د فرق نه پرته یو شان سلوک کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي حسیبا ویلي که روحاني دغه پلان عملي کړي نو دا به په ایران کې د بشري حقونو د خوندي کولو په لور وړومبی فیصله کن ګام وي. نن قام ته په خپل وینا کې روحاني وویل چې هغه به د ایرانی اولس سره کړې خپل وعدې هیڅکله هیرې نه کړي. امنیسټي انټرنیشنل با نظر ساتي چې نوې نومول شوی ولسمشر خپل وعده پوره کړي. په انتخاباتو کې د روحاني د ګټې نورستو د مخالف ډلې د مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو د هغې د خوشی کولو لپاره نارې ووهلې. دواړه مشران هغه وخت د حکومت لخوا په خپل کور کې نظر بند کړی شو کله چې په 2011 کال کې په مصر او تیونس کې د حکومت پر ضد د مظاهره چانو مرسته وکړه. امنیسټي انټرنیشنل وایي دا د روحاني د پاره یو ښه موقع ده چې په هیواد کې د قانون د حکمرانۍ په اصولو عمل وشي او د بشري حقونو دفاع کوونکي خبریالان او د هغوی د کورنۍ غړي د قید څخه خوشی کړي شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په مقاله کې لیکي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې باید پاکستان د اټمي صلاحیت په لرلو سره نړۍ ګواښول بند کړي، ځکه چې نړۍ به کله هم پاکستان اټم بم استعمالولو ته پرې نه ږدي. د دې مقالې نور تفصیل به د انیسا جمال په راپور کې واورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال نصرت جاوید لیکي د بجټ په غونډه کې ډیرو خلکو د تمه کوله چې د نواز شریف نوی حکومت به د خپل لومړی بجټ وړاندې کولو پر مهال د اقتصادي بحران نه دراوتلو ته زیات پام وکړي، خو داسې ښکاري چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلکو په امیدونو پوره رانغی. لیکوال د محمود خان اچکزی د خطاب پاړه لیکي چې نوموړي ډیر په ساده او واضح ټکو کې وویل چې پاکستان یوازې په دې سبب په خپلو ګاونډو او نړیوالو خپله مرضي نشي تپولی چې ګنې دا هیواد اټم بم او 5 لک پوز لري. ورسپانه لیکي هغه د صدام حسین او د معمر قذافي د ذکر کولو سره وویل چې خپل هیوادونو کې کوم ستونزې پیدا کړې وي او زیاته کړه چې نړۍ به کله هم پاکستان اټم بم استعمالولو ته نه پرېږدي. اچکزی زیاته کړه چې پاکستان دی باید د اټمي صلاحیت په نوم نړۍ بلیک میل کول بند کړي. نوموړي وویل چې په 1979 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل راهیسي د پاکستان پوځ په خپلو خلکو او ګاونډي هیوادونو خپله ایجنډا د تپولو عادت اخیستی دی، چې دغه په خبره په دښمنو هیوادونو کې د سکولونو، پولونو او د بنیادي ډانچې د تباه کولو لپاره تربیه شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان شوروي اتحاد او امریکا خلاړه خو هم موږ په هیواد کې د خپل استراتیجیکي جبرتیا په لټه کې یو، چې په دغه پروسه کې اغا ناصرو ته وده ملاو شوه چې ورسره په 11 سپتمبر په امریکا باندې حملې ته لمن وهل شوه. رسپانه لیکي محمود خان اچکزی چې یو پښتون کام پرست دی د دلیل په واسطه ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر یرغل وروسته د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د هیواد قبایلي اوسیدونکو له افغانستانه راغلي مسلمانانو جنګیالو ته په پناه ورکولو مجبور کړل. خو رسپانه لیکي وروسته نړۍ په پاکستان فشار راوړل چې په دغو سیمو کې هم د دغو مېلمنو پر ضد کاروایی وکړي، چې په نتیجه کې د فاټا اولس د پاکستان او د هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د جنګ اعلان وکړ، چې اوس د اسلام په نوم دغه جګړه د هیواد ګډ ګډ ته ورسېده. رسپانه لیکي دغه موقع د پارلیمان یو غړي هم اچکزی چیلنج نه کړو. اچکزی په خپل وړاندیز کې ویل چې باید د پارلیمان منتخب شوی غړي د ستراتیژیکو شوبو کمانډ او کنټرول ترلاسه کړي. مقاله لیکي محمود خان اچکزی په خپل خطاب کې ویلي چې کچره د اسمبلی پر اتلونکي کال کې په خپل کامی خود مختاره زور راوړل کې ناکام شوه نو دی به استعفا ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم لیکوال د محمود خان اچکزی ستاینه کوي، خو بیا اندېښنه څرګندوي چې کېدای شي اچکزی خپل وعده پوره کولو ته ډېر انتظار ونه کړي.
زما ژغ له مشال رادیو خاوري. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبريالانو د ژغورنې کمیټه په راپور کې وایي چې په پاکستان کې خبريالان د یو شمیر سیاسي، پوځي او وسلوالو ډلو لخوا په نشه کیږي او تر دا مهاله په لسګونه خبريالان وژل شوي دي، خو د یو قاتل هم نه دي نیول شوی. دغه راپور مهمه برخه زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا د خبريالانو د تحفظ کمیټه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د برتانیې په سرخار لندن کې د نورو دولکو میشتو پاکستانیانو ترڅنګ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین اموسیګي او د ګڼ شمېر خلکو دا خیال دی چې دغه زورور سیاسي ګوند په 2013 کال کې په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون د خبريال ولی خان بابر په وجنه کې لاس لري. ولی خان بابر با په کراچۍ کې په سیاسي توګه حساس موضوعاتو باندې راپورونه جوړول، لکه د بیلګې په توګه کلنګونه اخیستل، هدفي وجنې، د بجلی غلا، ځمکو باندې قبضه کول او بلوي کول. د سی پی جی په خبره د کراچۍ پولیسو د بابر په وجنه کې ککړ یو شمیر داسې کسان ونیول چې د متحده قومي مومنټ سره یې تعلق و. خو د قتل دغه پلټنې بیا هغه وخت تالا ترغه شوې کله چې هغه 15 کسان چې دغو پلټنو سره یې څه تعلق و وار په وار ووجلی شول. په دغو کې گواهان هم وو او د وکیلانو ترڅنګ د امنیتي ادارو چارواکي هم. د دین علاوه د استغاثي دوه بنیادي وکیلان هم د مرګ د گواښونو نه پس د پاکستان نه بهر هیوادونو ته تښتېدلي دي. سی پی جی لیکي چې د ولی خان بابر د بیرحمانه قتل ترڅنګ د نورو درویشتو پاکستانی خبریالانو په اړه د دغې کمیټې د هغه راپور چې تیره میاشت خپور شوی و په اړه یوه مذاکره د لندن په سیډنی ادارې چټم هاوس کې د تیر جمعې په ورځ وشوه. په دغه مذاکره کې د سی پی جی د دغه راپور لیکونکي الیزبت روبن او پاکستانی خبریال احمد رشید برخه واخیسته. د دغه مذاکره پر مهال خبریال روبن وویل چې د متحده قومي ګوند د ویرې د حال دی چې د دغه ګوند په اړه یو خبریال هم په ښکاره سنوي. روبن زیاتوي چې په پاکستان کې خبریالان یوازې ترهګرو، د مجرمینو د ډلو او جنگ سالارانو لخوا نه پنهخه کیږي، بلکې سیاسي، پوځي او استخباراتي ادارې هم پنهخه کوي. لیکوال روبن زیاته کړه چې پاکستانی خبریالان د امریکا او پاکستان او په پاکستان دننه د بیلابیلو ډلو لخوا په یو غیر اعلانیا جنگ کې راګیر شوی دي او تر کومې پورې چې دغه سیمه کې روانې شخړې هواري شوی نه وي په خبریالانو به ظلم جاری وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په پېښور کې د ټول فاټا د ای پی آی یا د خوندې کولو د پراخ پروګرام کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو او د 2003 کال راهیسې د نوکریو د نه پخېدو خلاف احتجاج شروع کړی دی. د دوی وینا ده که د دوی غوښتنې پوره نه کړل سوی نو د پولیو مهم بایکاټ به وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
آل فاټا جونیئر ای پی آی ټیکنیشینز د خپلو نوکرو د نه پخېدو او د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. د احتجاج مشري کوونکي د مومند ایجنسی ای پی آی ټیکنیشین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل که هغوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو هغوی به د پولیو د مهم بایکاټ وکړي. په دې احتجاج کې شامل شیر رحمان خان وایي چې په قبایلي سیمو کې ناسازه حالاتو باوجود اغوی خپل ډیوټي کوي خو بیا هم اغوی ته تنخواګانی نه ملاويږي.
نو سبا فاټا کوم حالات دي کې بیروزګاری ده او ګوزګار بند شوی دی. دې باندې زمونږ مور او پلار او بچیان دي هغه سخت معاشي حالات سره مخامخ شوي دي. زمونږ حکومت نه دا سوال کوو، دا ځای کوو چې دې باندې ریکشن واخیستل شي او موږ غریبانو لپاره ترخدانې راکړل شي.
کله چې مشال ریډیو د ای پی آی ټیکنیشینز د دې مسلې په اړه د فاټا سیکرټریټ د صحت د څانګې ډیپټي ډایرکټر ایډمن ډاکټر نذیر نو پوښتل نو هغه وویل
د دوی د ریګولرایزیشن مسله ده کنه. نو یو سره اوس ما چې کوم سیکسي صاحب سره په خبره وشوه ایسے نہیں بہ لاگو کنا اسلام آباد سے فران تھا کنا نو التا بہ ان شاء اللہ بہ دوی در ریگولرائزیشن بیا ڈیسیژن کی کنا نو دات بھی خبر دی تمرا پکنے تا خود تنخے والا وکیہ دی سرا دوی پرابلم وہ کنا نو ان شاء اللہ بہ جون کے حل کی گی.
تو ڈاکٹر نذیر دے بنا سر سم چھ دا گوی بہ کوشش وی چھ روانہ میشت کی بہ دوی تا تنخا گانی اور کڑے شی. رابی اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې یوې نا دولتي ادارې لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي لخوا یو تعلیمي غونډه یا سیمینار ترسره شوی دی چې د زده کوونکو ته پکې د بیلابیلو مضمونونو او تعلیمي شعبو د انتخاب په حق له پوهه ورکړل شوی او دوی د ملک په نور برخو کې د اعلی تعلیم حاصلولو موقعو سکالرشپ او د فاټا د زده کوونکو د سیټونو څخه خبر کړل شول. دوی ته په کالجونو کې د داخلو او انټری ټیسټ طریقې هم وروښودل شوې. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې نا دولتي ادارې لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي لخوا یو تعلیمي سیمینار یا غونډه وشوه چې د یو شمیر سرکاري او پرایویټ سکولونو او کالجونو په سلګونو زده کوونکو پکې ګډون وکړ. د دغه سیمینار د مقصد په حق له د لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو عہدیدار طیب احمد مشال ریډیو ته وویل:
زما خو له هغه معلومات دوی تر ورسول کوم چې دوی ته اوسه پورې چانو رسولي شریک
معلومات او تربیت ورکون کی یونیورسٹی او زده کون کی محمد بلال وویل چې امید لري چې دې سیمینار نه با ځای زده کون کو ته ډیر غټور معلومات تر لاسه شي.
زه امید لرم چې ډیر زیاته فائدہ به ورته حاصل شي ځکه چې ډیر معلومات مر ورکړو ډیر زیات کوشش هم کړو چې سیټونو باره کې شو دغه ته ایون دا پته ورته نو چې زه په فاټا کې مفاټي په اسلامي کالج کې څومره سیټونه دي دا پته ورته نشته چې زه په فاټا کې مپلاور کې فاټي څومره سیټونه دي نو سمونه معلومات ورکړي ان شاء الله شور به کې پیدا شي او ان شاء الله چې ډیر زیات پازیټیو ډیر زیات خبره راشي.
دا چې دې سیمینار نه ځایز د کوونکو څه معلومات حاصل کړل په دې حق لا په دې ورستیو کې د لسم جمعات په بورډ امتحان کې پاس شوی یو زده کوونکی محمد فاروق ویل:
موږ ډیر څه معلومات چې کومه د سکالرشپ متعلق د ایډمیشن په متعلق د مختلف کالج ته ایډمیشن متعلق چې کومه زموږ حاصل کړو د دې متعلق د نه مخکې موږ ته هیڅ معلومات نه و چې موږ به څنګه ځو یو کالج ته به څنګه ځو موږ به ایډمیشن څنګه کړو سکالرشپ څه وی هغه باره کې موږ ته هیڅ معلومات نه و.
د لنډی کوتل ایجوکیشنل سوسایټي او د دارانو زیاته کړه چې دوی به په عملی توګه هم هڅه کوي چې په پیښور او د ملک په نورو برخو کې په کالجونو او یونیورسيټیو کې د خیبر قبایلی سیمز د کوونکو د پاره داخلي واخلي او دوی ته د اعلی او معیاري تعلیم حاصلولو موقع ورپګوته کړي.
زموږه لمشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د مستوري په نامه د نجونو په شونځي کې د کمپیوټر د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټي زده کړو اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. د دغه ولایت د تعلیمي ادارې چارواکي هڅه کوي چې په ټولو شونځیو کې د انټرنیټي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د لغمان ولایت د تعلیمي ادارې مشر اسد الله رویا وایي د دغه ولایت په مرکز مهترلام کې د مستوري په نوم د نجونو خونځي کې به تر 2500 تنو پورې نجونې له انټرنیټي اسانتیاو څخه برخمنې شي.
اوسنۍ نړۍ د پخوانۍ هغه سره ډېر فرق کوي. دا د کمپیوټري سیستم یو پرمختللی سیستم او هغه سیستم چې په جهان کې رایج د اکثرو پرمختللو هېوادو کې خالي اقل د موږ په همسایګانو کې رواج ده او موږ د دې نه ډېر عقب یو.
دی وایي چې د پوهنې وزیر په ځانګړې پاملرنه د لغمان ولایت په یو شمیر نورو ښوونځیو کې هم د کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
په دغه شکل باندې چې اوس د دې شاهدانو د په نور مکاتبو کې نسته غیر د روښانه سینا چې روښانه سکه هم موږ شپې کمپیوټر لرو د مندرول په لیسه کې نسوانو او په لیسه کې هم موږ او په کمپیوټر لرو همدا ځینې نور کې لرو خو دا ډېر مجهز او پرمختللی هغه ده تبیده چې دا په نوي میتود د نوي نصاب په تبیده او په نوې زده کړې کې په هغه اساسي او بینالمللي اصولو د میتود باندې شاګردان عیاریږي.
د مستوري ښوونځي ګڼې زده کوونکي په ښوونځي کې د انټرنیټي مرکز څخه خوشحاله دي او وایي چې له دې لارې به وکړی شي چې خپلو معلوماتو کې زیاتوالی راولي. د دغه ښوونځي د 12 ټولګي یو زده کوونکي پرشته وایي:
چې د ورځ په ورځ علمي وده نوې انکشاف کوي نو همدارنګه که چېرته موږ ته د کمپیوټر ښې اسانتیاوې برابرې شي نو موږ به ښه علمي زده کړو.
د مدینه په نوم یوه بله زده کوونکي وایي چې کمپیوټر او انټرنیټ د وخت ضرورت دی او دوی د دغه ټولنیز پرمختګ هرکلی کوي.
موږ ډېر خوشحاله چې دلته د آی ټي سیستم هره شوه موږ بدلته کمپوز او کمپیوټري پروګرامونه زده کوو.
د لغمان د تعلیمي ادارې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ټولو ښوونځیو کې تعلیمي بهیر په چټکتیا سره پر مخ روان دی او د نورو اسانتیاو سره سره په ډیرو خونځیو کې د کمپیوټر زده کړې هم پیل کړي او هڅه کوي چې ټولو خونځیو کې انټرنیټي اسانتیاوي هم برابرې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. شمله چې د پښتنو د کلتور یو ځانګړې برخه ده، په دې اړه له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر یو راپور لیږلی دی. دا چې و شملې ته خلک په کوم نظر ګوري او په پښتني کلتور کې اوس کوم حیثیت پاتې دی، راځي چې ورته ورسو.
شملہ د پښتانه قام د کلتور هغه برخه ده چې ډیرای پښتانه پی ویاړي. پښتون چې تر هر څه زیات په شملہ پیژندل سوی، د دپات او غیرت نشان هم بلل کیږي. د همدې شملې لکبله میړنو پښتنو ته د شملورو پښتنو نوم ورکړل سوی، چې نه یوازې په خپلو پښتنو بلکې د نړۍ په هر قام کې د قدر په نظر ورته کتل کیږي. د کوټې د خروټاباد اوسیدونکو رحمت اکا د شملې په حق لوای:
دا د دې غیرت نشان دی. پښتون هم یو غیرتي سوی دی. زړه ته د بابا خلیت بن ولید اولاد ده نه، تمام انګریزان ته معلومه ده او تمام کبار لندنیان او برتانیا ته معلومه ده نه چې دا غیرتي قوم دی. دا د دې
اوسنی ناامن حالاتو او د ترهګرۍ جنگ کجوی خواته د پښتنو د کلتور هر څه لمنځه یوړل، نو له بلې خوا یې پټکي او شملې هم اوس د هغه قدر وړ نه ښکاري. څو داسې پښتانه چې اوس هم پټکي پر سر او شملې جګې دي، د خپلو شملو په حق له وویل:
غیرت په سر کې نه دغه شی ول سټور سر نور قاعده ګرځي مول ول نه ګرځي. غیرت په سر کې بیا ما ول تر اخره دغه رواج جوړ شوی دی. لار نه کوم را جوړ کړي نو ول نه سر کو ما په تاسو خود مال نه قاعده شکر ټول اسلام کې معلوم ارج چې ول شي ایران ته لار بل دي ته لار دې کې معلوم یم. مو خپل اختیار په شی مو هغه خپل رواج کو چې مور او پلار او نکګانو پدرانو دغه رواج اخیس هغه رواج به خامخ کو
چې لوی لوی وای اپټ کې وتړو شي شي شملې ورکو. هم به کلی خایسته یې، هم به پښتانه خایسته یې، هم به شخون کوي، هم به ورورګي سره خپلوي به یې سره عزیزي به یې سره هم به خوشحالي.
کوم هغه خلک چې وي چې د پښتني په لحاظ باندې وي، د هغه بګړۍ ده، د هغه ششتم ده. که چېره مخرو چې د هغو پرېښی ده، مسیران چې د هغو نه ته پرېښي، که ګرمي وي که یخ، دوی هغه خپله طریقه ده. و په اثر د حقیقت سره د پښتنوالي حقیقت ته وګوري یا سم د احترام دغه ته وګوري، بیا یې خامخا ورکوي. او کوم هغه تعلیم یافته خلک دي، هغه په اثر یا د دوا د ګرمي لا شته یا لڅه دوی ته یو څه صفایي او نظافت راغونه، بیا هغه کوي. پښتنو بالکل دغه روایت.
که څه هم د پښتني ټولنې ډیری ځوانان پټکای نه پر سر کوي، شملې نه پرېږدي، خو بیا هم د دوی په وینا له شملې پټکې او خپل کلتور سره مینه لري. څو داسې ځوانان د شملې په حق لوای:
شمله د پښتانه یو پېچان دی. د شملې درې څلور نمونه دي په پښتو کې: پګړۍ ورته وایي، لونګۍ هم ورته وایي، پټکۍ هم ورته وایي، شمله هم ورته وایي. مطلب سونه د پښتنو په لکو کې زه خورېږي، نو حالت د دې شنو بدلیږي. او بل یو پېچان دی، مطلب په یو درې زره کسان کې پښتون ولاړ چې دغه شمله په سر یې هغه خلک پزنه چې بایده پښتون دی او د پلانې سیمه وي.
چې لونګۍ دار چاپ سر کړي، نو هغه سړی شي عزت یې شاغی چې په سلو خلکو کې ولاړ مې خلک دل لري ځای پیژنې زدا پښتون دا واغه د پګړې پاغه کینم. بیا دا خو د پښتنو رواج دا، بیا د مونږ ته له پښتنو سره پګړې شي ښکاری. نو اوس چې دوی واچول، نو اوس ولک خبره مې چې اوس دوی ولې داسې هغه کړل، نو په دغه ځای باندې مونږ مور سره غيو نه. نو باید چې مونږ تاسو ټول باید چې پګړې په سر کو شي شي پګړې په سر کو او ششنایست شمنلسونه.
لیکن دا ټیم دا روجان ختم کېدو ته روان دی. پښتانه ځوانان دغه شمله نه خپلوي نه دغه کوي چې څه سپینږیری دي او وختېره خلک دي هغه اوس هم په دې شي باندې اخته دي او شملې په سر کوي. باید موږ خپل دا زموږ یو کلچر دی، زموږ یو رواج دی، یو دستور دی چې هر پښتون ځوان به شمله تړل ډېر خوند به کوي. نو زه دا هیله کوم چې ټول پښتانه کچیرې شمله د هر وخت دپاره نه شي استعمالولی، په کور کې خود کشیر دي چې یاره زه یو ښه ورځ لرم بیا به دا شمله تړم.
د ورستی اور ک پټکای او شمله پر نه شوه ک یا خال خال هغه پښتانه چې د جرګو په منځ کې به جګی جګی شملې ښکارې دي لمنځه یوړل. نو د همدې قام د اوسیدونکو سیمو کلیو او ګدرته هم اور ورکړ چې د دوی په وینا په کتو به یا ټول سیمه درنه ښکار کړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پختو وای مشال ریڈیو وار
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویب شپک سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.